Numai aici sunt văd domnul asta.
سلامونه او خیچاره د ازاده رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې او ساته خبرونې مطالب: تهران نن د افغانستان په غیاب کې د افغانستان په اړه د افغانستان د ګاونډیانو د یوې غونډې کوربه دی.
د افغانستان اوسنی وضعیت څخه بدون شک ګاونډیان د تشویش لري.
د پنټاګون یو چارواکي له افغانستانه د بهرنیو تروریستي ډلو د احتمالي ګواښونو په اړه کانګرس ته څرګندونې کړې. طالبانو د هغه تحلیل ناسم بللی.
په افغانستان کې د القاعده تنظیم د موجودیت او فعالیت او هغه برید ته رسېدل چې چاته تهدید شي ناسم تحلیل دی.
په یو راپور کې په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیتونو ته کتنه کوو.
داعش ټول لیدرشپ رهبری هغه مهم خلک آزاد شوي له زندانونو.
د بولدک د دروازې د بندېدو له کبله د کندهار د انارو د باغلرونکو اندېښنې راخلو.
ملاکه په سلې که په زرې پرسوچي که د خلکو تاوان یې که ګټه یې موږ یې خرڅوو مجبور یې خرڅوو یې تر ګټه تاوان ډېر دی.
نور مطالب او په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیز پروګرام هم خپرو. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. هم د خبرونو سرټکی: ملګرو ملتونو یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې د افغانستان له نیمایي زیات وګړي له لوږې سره مخامخ دي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ پرون په دوحه کې خپل تمرینات پیل کړل او جنرال ندیم انجم د پاکستان د آی ایس آی د مشر په توګه وټاکل شو. بشپړ خبرونه: د ملګرو ملتونو استازو پرون په ژنیو کې د غونډې پر مهال خبرداری ورکړ چې د افغانستان نیمایي وګړي له سخت لوږې سره مخامخ دي او باید بیړنۍ مرستې ورسره وشي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو د پروګرام ډبلیو اف پی مشر له کابله د ویډیو کانفرنس له لارې د ژنیو غونډې ته وویل افغانستان د نړۍ په یو ستر بشري بحران د بدلېدو په حال کې دی. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې وچکالۍ، جګړو، د کورونا وبا او اقتصادي بحران د افغانستان نیم ولس چې نږدې 22 میلیونه او اتله کوترسیږي له سخت لوږې سره مخامخ کړی دی. د ملګرو ملتونو په وینا په تیره یوه لسیزه کې دا د وږو خلکو تر ټولو لوړه شمیره ده چې دوی ثبت کړي. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د افغانستان د لوبغاړو ستونزې هوارې کړي. په روانه میاشت کې د افغانستان د ښځینه لوبغاړو په ګډون تر یو نیم سل ډیر لوبغاړي له کابله د قطر پلازمینې دوهې ته انتقال شول. د فیفا مشر جیانو انفانتینو پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې فرانس پرس خبری آژانس ته وویل:
I call really on all the governments.
زه په اروپا کې او په نوره نړۍ کې پر حکومتونو غږ کوم چې له موږ سره مرسته وکړي. یو نوی کور دی د نجونو او د دوی کورنیو ته ورکړي. موږ باید یوازې د خواخوږۍ خبرې ونه کړو. موږ باید د مرستو غږ وکړو. موږ باید دا کار ترسره کړو.
د فیفا مشر زیاته کړه چې سلګونه افغان لوبغاړي لا هم په افغانستان کې دي چې د هغوی غم هم باید وخوړل شي. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ غړو پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې خپل تمرینات پیل کړل. په دې تمریناتو کې 15 نجونو او هلکانو چې عمرونه یې د 14 او 20 کلونو ترمنځ دي برخه واخیسته. نږدې درې اونۍ مخکې د موسیقي د ملي انسټیټیوټ له 100 زیات زده کوونکي له خپلو کورنیو سره له کابله دوحې ته ورسېدل. هغه مهال د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ بنسټ ایښودونکي احمد سرمست ویلي وو چې له دې وروسته به په بهر کې دا چارې منظمې کړي. لازده رادیو خبرون آوری: ده پاکستان صدر اعظم عمران خان جنرال ندیم انجم ده پوځي استخباراتو ده مرکزی اداره یا ISI ده مشر په توګه وټاکه. دا اعلان څو اونۍ وروسته له هغه وښو چې ویل کېدل د آی اس آی د مشر د ټاکنې پر سر د ملکی او نظامی چارواکو ترمنځ اختلافات پیدا شوي دي. آی اس آی له کلونو راهیسې تورنه ده چې د طالبانو او یو شمیر نورو افراطي ډلو ملاتړ کوي، خو اسلام آباد دا تورونه هر وخت رد کړي دي. د عمران خان دفتر پرون وویل د صدر اعظم او د پاکستان د لوی درستیز له ډیرو سلام مشورو وروسته جنرال انجم د آی اس آی د مشرۍ لپاره غوره شو. نوموړی به د نومبر له شلمې نیټې څخه خپل کار پیل کړي. د ایران د تیلو په ټانکونو کې د سونګ د موادو د ویش سیستم ګډوډ شوی دی. د ایران دولتي ټلویزیون وایي چې دا د سایبری برید نتیجه ده. د ایران ملي ټلویزیون پرون سه شنبه د ملي امنیت شورا د یو چارواکي له قوله راپور ورکړ چې وایي د تیلو په ټانکونو کې اوږدو کتارونو نه څرګندېږي چې د ویش پر کمپیوټري سیستم سایبری حمله شوې ده. د ایران د تیلو وزارت وایي د تیلو په ټانکونو کې سبسیډي یوازې د کارتونو په وسیله امکان لري، نو ځکه څوک چې کارتونه نه لري د سونګ مواد ګران اخلي. د وزارت د دې ستونزې د هواری لپاره پرون بیړنۍ غونډه جوړه کړه. د هالند د استیناف محکمې حکم کړی چې د کریمیا ټاپو وزمې د لرغونو آثارو مالک اوکراین دی. د هغه آثار دي چې کله روسیې کریمیا له خپلې خاورې سره یو ځای کوله نو په امانت ډول هالند ته سپارل شوي وو. روسیې په 2014 کال کې کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. اوکراین د هالند د محکمې پریکړه وستایله. ولسمشر ولودیمیر زلنسکي پرون وویل دا له اوږده انتظار وروسته بریا ده. د لرغونی اثر د ساکایی د سرو زرو په نوم یادیږي چې د کریمیا له څلورو موزیمونو او د کیف له یوه موزیمه هالند ته سپارل شوي وو. او د شل اووریز کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په ترڅ کې په پام کې ده چې نن به انګلستان له بنګلادیش سره او سکاټلند له نامیبیا سره لوبې وکړي. پرون پاکستان د نیوزیلند لوبډلې ته په 5 وکټو ماتې ورکړه، او په بله لوبه کې جنوبي افریقا د ویست انډیز لوبډله د 8 وکټو په توپیر ماته کړه. د شل اووریز کرکټ د نړیوال جام لوبې په متحده عرب اماراتو او عمان کې روانې دي. دا لوبې د اکتوبر په 18 پیل شوې او پایلوبه به د نومبر په 14 وي. د افغانستان دوهمه لوبه به بل سبا له پاکستان سره وي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل قدر منوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي. ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. خبرونه ته د راپورونو په خبرولو دوام ورکو. په دې خبرونه کې زه احمد تکال ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه شمشاد زتران کوي. د هم د خبرونه لومړی راپور. نن تهران د افغانستان لپاره د داسې یوې غونډې کوربه دی چې طالبان ګډون نه پکې کوي. د دې غونډې یو هدف دا بلل شوی چې په کابل کې ټول شموله حکومت جوړ شي. دا هغه غوښتنه ده چې یوه اونۍ مخکې د افغانستان لپاره د مسکو په غونډه کې هم له طالبانو شوې وه. د تهران له نننۍ غونډې نږدې دوه اونۍ وروسته هند د افغانستان په اړه یوه غونډه جوړوي. د سیمې هیوادونه له طالبانو څه غواړي؟ په دې راپور کې واورئ.
تکل شوی ده چې نن په تهران کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادو او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر په شمول غونډه ترسره شي. د دې غونډې اهداف سیمه ییز امنیت، اقتصادي ثبات، د کډوالو ستونزې او په افغانستان کې د ټول شموله حکومت جوړېدل یاد شوی دي. خو د طالبانو استازي په دې غونډه کې نشته. د دوی ویاند ذبیح الله مجاهد اسدی رډو ته وویل
در نشست ایران ما دعوت نشدیم.
مشته د ایران د غونډې لپاره بلنه نه درکړي، ځکه چې دا غونډه د افغانستان د گاونډیانو په نوم ته او په خو هم دوه درې ځلې جوړه شوې وه او موږ یې نه ورپللې.
ما را دعوت نکردند.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت څرګندوي چې د تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران به په حضوري ډول په دې غونډه کې ګډون کوي، او د چین او روسیې د بهرنیو چارو وزیران به آنلاین برخه اخلي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د ویان سید خطیب زاده په وینا دا غونډه به د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی پرانیسي. د تهران نننې غونډه د ماسکو تر غونډې یو اونۍ وروسته پرانستل کیږي. هلته د افغانستان د ګاونډیو هیوادو او د منځنۍ اسیا د هیوادو استازو برخه اخیستې وه. په هغه غونډه کې د طالبانو پلاوی ګډون کړی و او ټینګار یې وکړ چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژندل شي. خو د کوربه هیواد روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل که طالبان ټول شموله حکومت جوړ نه کړي، بشري حقونه رعایت نه کړي، نو حکومت یې په رسمیت نه پیژنو. ټاکل شوی دی چې د نومبر په 10 او 11 هند افغانستان د ګاونډیانو د ملي امنیت سلاکارانو غونډه جوړ کړي. د سیاسي چارو کتونکو شینکی کړو خیل اساسي رډو ته وویل چې د سیمې هیوادونه په کابل کې د طالبان حکومت ته اندیشمن دي چې داسې غونډه جوړوي.
افغانستان اوسنی وضعیت څخه بدون شک ګاونډیان د تشویش لري، ځکه چې طالبان متاسفانه کوم وعده چې مخکې د حکومت نیولو څخه یې راکړی وي هغه باندې ونه درېدل. داسې یو حکومت جوړ کړ چې د خلکو لپاره هم قابل د قبول نه ده او د بینالمللي ټولنې لپاره هم قابل د قبول نه ده.
تهران تمه لري چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش به د افغانستان لپاره د نننۍ غونډې له برخوالو سره خپل پیغام شریک کړي.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د سیاسي چارو یو شمیر شنونکو په دې باور دي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د بیا فعالیتو یو علت د طالبانو لواکمنې دورسته لزندانونو څخه د دې ډلې د غړو خلاصون دی. دوی وايي طالبانو د افغانستان له زندانونو د بندیانو د خوشی کولو په بهیر کې د داعش ډلې له 800 تر 1400 پورې بندیان هم آزاد کړل. سره له دې چې طالبان داعش د ځان پر وړاندې لویه ننګونه نه بولي، خو د چارو کتونکي وايي داعش طالبان ګواښلی شي.
داعش ډله او په افغانستان کې د دوی د فعالیتونو بیا پراخیدل خود دې کار لامل څه کې دی شي؟ خای لاملونه بلا بیروي، خو یو شمیر افغان سیاسي کارپوهان یو لامل په افغانستان کې د طالبانو پر اتک سره له زندانونو د دغه ډلې د غړو خلاصېدل یادوي. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات او د سیاسي چارو شنونکو احمد سیدی وای دا یو لامل دی او ادعا کوي چې طالبانو د افغانستان له زندانونو د داعش ډلې له 800 تر 1400 پورې کسان خوشي کړي، کوم چې د خبره نن یې ورته سرخوګي جوړ کړي دي.
لیو زر رپورت د داعشیان چې په افغانستان په زندانونو کې وو د اشرف غنی حکومت کې هغه ټول طالبان آزاد کړي. داعش ټول لیدرشپ رهبری حق مهم مهم خلک آزاد شوی له زندانونو فعال دي.
خاغله سیدی وای په دې کې هغه کسان هم ول چې په 13 کلونو کې د شیعاګانو په مرکزونو د خونړۍ وبریدو په تور نیول شوی و. د ادعا کوي چې د داعش ډلې د خراسان څنګه مشر عبد الله ورغزه مشهور په اسلام فاروقي د دوی مالی او د جلب او جذب مسول له 2 نورو قمندانانو او 19 کسغړو سره او د شان پاکستانی قاری زاهد مشهور په ماس او سیف الله مشهور په ابو طلحه هم د بندیانو په ډله کې و چې د طالبان لخوا خوشی شوی دی. حسب وکړه د خاغلی سیدی د دې ادعا پړه د افغانستان د امنیت شورا له پخوانیو کارکونکو کوم چې د بندیان د خوشی کولو په بهیر کې شامل و او دغه شان د زندانونو چارو د تنظیم په خوانی چارواکي وپوښتو خو بریالي نشو. داعش ډلې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په کابل، پروان، ننګرهار، کندز او کندهار کې بریدونه کړي چې په ترڅ کې لسګونو ملکیانو ته مرګ ژوبلا وخت ده. د کابل د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر پر یوې دروازې برید کې چې د وګي میاشتې په 13 نیټه وشو او مسؤلیت داعش ډلې ومانه 14 امریکایي سرتیري هم وشل شو. پالماتا کې د سیاسي چارو پوه احمد الله واستوک هم په دې نظر دی چې د داعش ډلې خوشی شویو بندیانو په افغانستان کې د دوی لیکې پیاوړي کړي دي.
بعد از رهایی اشخاص وابسته به گروه داعش
د افغانستان زندانونو د داعش ډلې د کسانو لخلاصون وروسته د یو سرګند خبره ده چې دوی د افغانستان په ورسوي حملو کې ښکېل کوم چې ډیرو کسانو ته مرګوب لا وړول. دوی ځان ته یو ډیر امن ځای پیدا کړ او څوک نشته چې پر وړاندې مبارزه وکړي. دوی ګواښونه بالا ډیر او پراخ شو، هغه هم په افغانستان کې دننه او هم په اوږد مهال کې د دې هیواد له کوم بهر
مدت خارج از سرحدات افغانستان.
په ورته وخت کې د واشنگتن په جوړ په هنتون کې د تونلارو ډلو څیرونکو اندرو ماینز هم په دې اند چې ممکن د داعش ډلې هغه غړي چې سګ اوړې افغانستان ته د طالبانو په ننوتلو سره په ناغښتل شوی ډول له زندانونو خوشی شوی دی په دغه هیواد کې د وروستیو بریدونو مسول وي. نو موري د خبرې د ازادي رادیو انګلیسي ویب پاڼې ګندهارا ته کړی دی. خود چارو په باري عارض بیا د دومره جدي لامل نه ګڼي.
که داعش هغه هوډ لري چې په افغانستان کې خپل شتون ته دوام ورکړي او خپل مقابله ته دوام ورکړي، نو هغه بیا په احمد او محمود پر ارتباط نه نیسي. زه فکر کوم چې تنها دا یوې نقطې ته ګوتنیول دام دغه مقابله یا دغه درزونو چې یو د بل په وړاندې لري او برخه ده.
طالبان بیا د دې ترڅنګ چې دا د یو لامل په توګه منی خوای دوی بندیان نه دي خوشی کړي، بلکې کابل او ولایتونو ته د طالبانو تر ننوتلو د مخه د زندانونو مسولین تښتیدلي او زندانونه د بندیانو لخوا مات شوي دي. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل
دا هم د قضیه یو اړخ کېدلی سي چې ځینې هغه کسان چې هغه شریر وو او د دې پدیدې مربوط کسان و هغه کېدلی سي په دې اوسنیو جنایاتو کې لتاړ وي، ولې په مجموع کې هغه برداشت سي ګنې اسلامي امارت د زندانونو څخه دغه عناصر خوشی کړی دي، دا برداشت ناسم ده.
که څه هم ښاغلی کریمی دا برداشت ناسم بولي، خو د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې د خبرو شویو خبرونو پر بنسټ کندهار ته د طالبانو په ننوتلو سره د دوی ویان زبی الله مجاهد په یو ټویټ کې لیکلي و چې دوی د کندهار له زندانه په سلګونه بندیان خوشی کړي دي. هغه مهال د ګوښه شوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکومت د عدلی وزارت له زندانونو د بندیانو په خوشی کېدو خوشینی هم خودلی او دا چاره دراتلونکو لپاره خطرناکه بللی و. خاغلی کریمی وای دوی لمخ کې د داعش په وړاندې مبارزه پیل کړي او په زابل، جوزجان، کونړ او ننګرهار ولایتونو کې د دوی مرکزونه لمنځه وړي. نوموړی د غشان په ټینګار سره وایي چې داعش ته د افغانستان او د دوی د حکومت لپاره ګواښ نه دی. مخکې هم د طالبانو بیلابیلو ویندویانو دا خبره کړې ده. خو په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی وایي طالبان منی کنه منی داعش د افغانستان او نړۍ لپاره یو جدي ګواښ دی.
سیده چې د زندانونو نه مختلف ډول باندې خلق وته بې ګناه با ګناه ترورستان قاچاقبران جنایتکاران ډیر مختلف او دا چې داعش پیاوړی دی او کنه دا به وخت اعلان وکړي، خو اوس لپاره زه غواړم ووایم چې داعش یو ستر ګواښ دی. عمره چې طالبان غواړي هغه کوچنی ښکاره کړي، ضعیف ښکاره کړي یا بیخي ښکاره نه کړي، اسې نه دی. داعش یو ګواښ دی د نړۍ په کچه، د افغانستان په کچه، د سیمې په کچه.
د واشنگتن په جورج پوهنتون کې د تونلارو ډلو څېړونکي اندرو ماینز هم په دې اند ده چې په افغانستان کې د داعش ډلې له حملو مخنیوي ونشي، پراتلونکو میاشتو کې به د لسګونو زره افغانانو د وژنې، ویجاړیو او بې ځای کېدو لامل شي.
په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي خبرداري ورکړی چې اسلامي دولت ډله یا داعش به په لنډ وخت کې اول قاعده شبکه به په لږ ځنډ دا وړتیا پیدا کړي چې د افغانستان له خاورې پر متحد ایالاتونو او د سیمې پر هیوادونو حمله وکړي. د طالبانو ویان د خبره ردوي او ژمنه کوي چې دوی به اجازه ورنکړي چې دا ډلې په افغانستان کې فعالیت وکړي. لبلې خو د اروپای ټولنې یوې ویان د ازادي راډیو ته ویل چې دوی نور د طالبانو پر ژمنو باور نه کوي. احمد شیبر او د موضوع تفصیل.
د امریکا د متحده ایالاتونو د استخباراتي اټکلونو له مخې په افغانستان کې به داعش تر شپږو میاشتو په لږه موده کې دا توان پیدا کړي چې پر متحده ایالاتونو برید وکړي. د امریکا د دفاع وزارت د دفاعي او پالیسي د برخې مرستیال کولن کال پرون د کانګرس د پوځي خدماتو کمیټې ته د استخباراتي ادارو د دې ارزونې د اعلان ترڅنګ دا خبره هم وکړه چې داعش تا قصد لري چې پر متحده ایالاتونو حمله وکړي. د امریکا د دفاع وزارت مرستیال بیا وویل داعش خراسان څنګه اولقاعده د اوس لپاره د برید وس نه لري، خو له شپږو تر دولسو میاشتو پورې داعش خراسان څنګه شي دا وړتیا پیدا کړي اولقاعده یو کال یا دو کال نور وخت ضرورت لري چې له افغانستان بهر عملیات وکړي. طالبان د داعش او القاعده په برخه کې دا اندیښنې بیا اساسه ګڼي. د طالبانو ویان سبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
تنظیم القاعده در افغانستان بودنش یا فعال بودنش
په افغانستان کې د القاعده تنظیم د موجودیت او فعالیت او هغه برید ته رسیدل چې چاته تهدید شي ناسم تحلیل دی. دا مشرده و همدارس داعش هم دا با پسیمه که وی او پا افغانستان که هم ریشه لش پاتی دی خو موش ورپسی یو دا افغانستان لخاوری او زلبیا دا داد ورکو چه هیت صوت پز موش گاونده یو تا یا بل هیوات تا کم گواش را منسته نکلی دا اگست پا پین لسمه چکل طالبان و کابل ونیو دا سیمی او نری هیوادو تا بیا بیا دا داد ورکره دی چل افغانستان با حمله پری ونشی خود اروپایی ټولنی د بهرنی تګلارې ویاندې نبیلا مصرالی ازادي راډیو ته وویل چې دا شمنی کافی نه دی.
موږ د طالبانو اعمال ته ګورو، د هغو ژمنو ته نه ګورو. د دې ناوره جنایتونو عاملان باید عدالت ته وسپارل شي، او موږ په ډېر صراحت په دې اړه خبرې کړې دي چې کله په کندز او کندهار کې د شیعه او پر جماعتونو د برید خبره شوې ده.
په کندز او کندهار کې د شیعه او په جماعتونو کې روانه میاشت چاودنې وشوې چې مسؤلیت یې داعش واخیست او شاوخوا یو نیم سل کسان پکې ووژل شول. امریکایي چارواکي خبرداری ورکوي که په افغانستان کې د دوی پوځیان نه وي، د داعش او القاعده په څیر ډلې په سختۍ ځپلی شي او بې پیلوټه الوتکې کولی شي چې دا ترهګر د فارس له خلیجه په نقشه کړي. خو د امریکا د دفاع وزارت مرستیال کولین کالوی تر اوسه د افغانستان له هیڅ ګاونډي سره موافقه نه ده شوې چې هلته امریکایي ځواکونه د تروریزم ضد هڅو په خاطر ځای پر ځای شي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونکو کې په لنډو څپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او یا 49 9400 ولزراتسواتیا او 15090 مندل شي.
په کندوز ولایت کې د طالبانو له واکمنې دو سره سم د خولیو او برقو یا چادریو بازار تر بل هر وخت تود شوی او مینوالې په زیاتېدو دي. د کندوز په بازارونو کې اوس د زیات شمیر ځوانانو پر سر کندهاري خولۍ او د نجونو او ښځو پر سر برقې لیدل کېږي. په دې ولایت کې دکانداران هم وایي چې اوس د دوی کاروبار ډیر ښه شوی دی. د ازادۍ راډیو خبریال له سیمې راپور راکوي.
په افغانستان او په ځانګړې توګه په کندوز کې د طالبانو په واکمنېدو سره د خولو او برقو بازار تر بل هر وخت ښه تود شوی دی او پلورونکي هم له خپل کاروبار څخه خوښي څرګندوي. د کندوز ښار د چپن فروشۍ د رستي یو دوکاندار 15 کلن نصرالله ازادۍ روډي ته وویل چې په دې وروستیو کې د کندهاري خولو او د برقو بازار ښه تود شوی دی.
دکانونه
رنگ چادری زړول شوی دی او بیا دکانونو ته مخامخ د لختي پر غاړه د تختونو پر سر ډول ډول خولۍ وډل شوي چې د هر لاروي پام ځان ته جلبوي. د چپن فروشۍ د رستي یو بل دکاندار 25 کلن شفیع احمد هم له خپل کاروبار څخه خوښي څرګندوي.
هغه حکومت کې خرید فروش کم و خولیګانې کمې کېده، اما حتی دا بعد خولیګانې چې خرید فروش نه کېدو بندې وې، داسې چک پاینو کې بندېدل. او اوس کله چې خولۍ ازادانه خرڅېږي، خولۍ خرید فروش ښه خرڅېږي، له 500 سل نه ول تر 300 شپږ سو پورې خولۍ خرڅېږي. دغه خلک ډېر خولیګانې اخلي، ډېر یو څه ډېر مروج دي، خلک ډېر په سره اندغه وجنه ډېر خرید فروش کېږي.
په کندز ښار کې د برقو او د خولو یو بل پلورونکی 13 کلن عبدالواحد بیا وایي چې د دوی د پیرودونکو ډېره برخه د کلیوالو سیمو خلک جوړوي.
او دا قندرګي خولې چې دی مقصد اوس رواجونه لږ درجه زیاتوي دي. قندرګي خولې خلک زیاته غوندي دې د خاطر چې اوس امارات راغلي دا مخکې دا بند و، اوس امارات راغلي دا خولې لږ زیاتې شوي دي، زیاتې په سر کوي خلک.
د کندز ولایت یو شمیر اوسیدونکو د خبرو له مخې چادرۍ او خولۍ د افغانانو د کلتور یوه برخه جوړوي او پر دې سربیره په ټولنه کې د حاکم دودونو له مخې هم زیات شمیر ښځې برقې او ځوانان خولۍ پر سر کوي. د دغه ولایت د شیرچی ولسوالۍ یو اوسیدونکی نورالدین مندوخیل چې کندز ښار ته په سودا اخیستلو پسې راغلی وایي
دکان مال مې واخیسته، اوس غواړم چې خولۍ واخلم. دغه
کندارگی خولی
دا الته شیده دا خولی الته رواج دی او د سوالی کې دا خولگان رواج دی زکه په دغه باندې خولی مخه خوړی دی نو دا خولی چې دا یو سلاتیا دی دا 1500 دی یو مال دا 300 روپیه راک او نه ډیره ګران دی
په داسې حال کې په کندز کې یو شمیر دوکانداران د برقو او خولو د بازار ښه والي څخه خوښي څرګندوي چې د پخواني حکومت په حاکمیت کې برقو خپل ځای حجاب ته پرېښی و او دغه راز د خولو بازار هم خورا پیکه و خو اوس خولو او برقو یو ځل بیا خپل ځای په بازار کې پیدا کړی دی.
ستاسو له پیغامونو
زایات خان میخیل د غزنی ولایت قرباغ ولسوالی نه خبرې کوم. د دې کرکټ په بریا سره د ټولو افغانانو ته په خاص کر د کرکټ مینوالو ته او لوبغاړو ته سره مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې زموږ په وطن کې همیشه داسې ځوانان پیدا شي چې د وطن سروز او د وطن بیرغ او د وطن خوشحالي د ټولو افغانانو ته په برخه کې. خدای تعالی دې ټول شاد او آباد لري. ټولو افغانانو ته دې مبارکي وایم. السلام علیکم.
حبیب ثابت پینوال یم، یو تن د پکتیکا ولایت و می ولسوالۍ اوسیدونکی. زموږ په ولسوالۍ کې حکومت مخابراتي شبکه او پایښت نه لري چې لامل یې ډیری خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. که څوک غواړي د خپلو خپلوانو سره تماس ونیسي نو ساتونو ساتونو سره وزل سره د غرونو غونډیو جګو سره ته خیږي، هلته په ډیرې کمزورې شبکې سره د خپلوانو حال اخلي او د انټرنیټ له خدماتو څخه خو بیخي بې برخې یو. هیڅ یو دولت په دغه برخ کې زموږ ولسوالۍ ته پام نه دی کړی. نو د ازادي راډیو له طریقه د افغانستان له اسلامي امارت له مسؤلینو څخه غوښتنه کوو چې د مخابراتي شبکو د سیستم په پاره کولو کې غومنه ولسوالۍ ته پام لرنه وکړي تر څو د نورو هیوادوالو په شان موږ هم د مخابراتي او انټرنیټي خدماتو څخه برخمن شو.
سلامونه احترامات ازادي راډیو ته. د ټولو افغانانو غوښتنه د امارت اسلامي څخه دا ده چې عامه خدمات خلکو ته ژر تر ژره وړاندې او د ملکی مامورینو معاشاتو باندې عاجل اجرات وکړي. هغه ځکه چې زموږ افغاني ټولنه ټوله یو غریب ټولنه ده او په تیر نظام کې هم د ملکی مامورینو لکه د مکاتب او معلمینو معاشات ډیر کم وو او د 2000 روپو جګولو کاذب وعده یې ورسره هم کړی و چې خدای جل جلاله هغه فاسد نظام وړنګاو. نو اوس مول امارت اسلامي نظام دغه غوښتنه ده چې د دوی د معاشاتو په اجرا عاجل اقدام وکړي، ځکه د سوال په اوبو ژرنده نه ګرځي. خلک نور غربت او لګي داسې ورختا کړي چې حد نه لري. نو د امارت اسلامي د لوړپوړو چارواکو مسؤلینو څخه دا هیله لرو چې د معلمینو او ټول ملکی مامورینو په معاشاتو باندې عاجل اجرات وکړي تر څو دوی هم د الله جل جلاله پر وړاندې له مسؤلیت څخه خلاص شي. ومن الله توفیق.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادي رادیو خبرونه اوري او سم قدر منو اوریدونکو په موکړی د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکته نیته.
واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې په خپل اخیری غاڼه کې په افغانستان کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن پالیسی ته کتلی او په سومالیا کې د دې پالیسی د تکرار د احتمال په اړه یو مقاله خبره کړې ده. مقاله د یو چاله نقل قوله پیلسوی چې وایي که امریکا له طالبانو سره مذاکرات کوي نو له الشباب ډلې سره هم کوي. د مقالې لیکوال لیکلي چې له طالبانو سره د ترامپ د مذاکراتو خبره یوې خواته خو دا چې امریکا به له الشباب ډلې سره مذاکرات کوي له فکره لیري خبره ده. الشباب ډله له القاعده سره تړاو لري او په مقاله کې یادونه سوي چې په نیروبي ویسټ ګیټ مارکیټ کې پر مشتریانو د ډزو مسؤوله ده. د کینیا په ګاریسا پوهنتون کې ایسویس د کوونکي هدف ګرځولی وو او په سومالیا کې پر چارواکو او ملکیانو د موټر بمونو حمله کړي. وروسته لولو چې امریکا د سومالیا د پوځیانو په روزنه سلګونو زره ډالر ځکه مصرف کړل چې دا ځواکونه له الشباب ډلې سره د مبارزې ظرفیت ومومي. د مقالې د لیکوال په باور په افغانستان کې لومړی د امریکا په خوانی ولسمشر ډونلډ ترامپ او وروسته د دې هیواد اوسنی ولسمشر جو بایدن له طالبانو سره په مذاکراتو کولو سره دا ډله پیاوړې کړه چې به یې افغان حکومت پرې کړه. په دې مقاله کې راغلي چې د امریکا دواړو ولسمشرانو دا کار ځکه وکړ چې د دوی په باور په افغانستان کې د تروریزم پر ضد مبارزه د یو نه ختمیدونکي جګړې په معنا و. د مقالې په پای کې راغلی چې که جو بایدن په سومالیا کې د افغانستان سیناریو تکراروي دا به د دغه هیواد له شذو منځلارو او اقلیتونو سره جفاوي او په عین حال کې به امنیتي ستونزې د سومالیا له پولو د باندې واوړي. میل آنلاین خبرونې د هغه رسنیز راپور په اړه مقاله خپره کړې چې وایي یوې افغان کورنۍ خپله کوچنۍ لور په 1500 ډالره وپلورله. په مقاله کې لولو ورسته له هغه چې طالبانو په افغانستان کې خپلواک اعلان کړ او له دې هیواد سره بهرنۍ مرستې بندې سوې وږي کورنۍ اړیسوي چې خپل کوچنیان خرڅ کړي. مقاله یو رسنیز راپور ته اشاره کوي چې لمخې په هرات ولایت کې وی مور خپل د شیدو لور په $1500 خرڅ کړي چې خپل نور کوچنیانو ته ډوډۍ واخلي. د هغه سړي نوم په راپور کې نه دی یاد شوی چې دانجلې یې پیرلې، خو دې سړي ادعا کړې چې دانجلې یې ځکه اخیستی چې لویه یې کړې او خپل زوی ته یې واده کړې. په راپور کې ویل شوی چې دې سړي $2500 اوس دانجلې کورنۍ ته ورکړي او پاته پیسې به هغه وخت ورکړي چې دانجلې پر پښو ولاړه سي او د یې له ځان سره یوسي. په مقاله کې اشاره شوی چې پرته له نړیوالو مرستو افغانان د لوږې له خطر سره مخامخ دي. د خوړو نړیوال سازمان خبرداري ورکړي چې د افغانستان تر نیمایي زیات نفوس چې شاوخوا 2.8 میلیونه انسانان کېږي، په راتلونکو 2 میاشتو کې د خوړو د کمښت او مړینې له خطر سره مخامخ دي.
اته بجه او 1:30 دی. قدر منوریدونکو د خبرونه د لومړی برخه پای ته ورسیدو. په دوهم نیمای کې نور راپورونه او د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروگرام خبرو. خو لومړی د خبرونو لنډیز. د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو استازو پرون په جنیف کې د غونډې پر مهال خبرداري ورکړ چې د افغانستان نیمایي وګړي له سخت لوږې سره مخامخ دي او باید بیړنۍ مرستې ورسره وشي. د ملګرو ملتونو د خوړو د پروګرام مشر له کابل د ویډیو کانفرنس له لارې د جنیف غونډې ته وویل افغانستان د نړۍ په یو ستر بشري بحران د بدلېدو په حال کې دی. پروسته لدې چې پر روانه میاشت کې د افغانستان د خزینه لوبغاړو په ګډون تر 1.5 زیات لوبغاړي له کابل نه قطر ته انتقال شول. د فوټبال د نړیوال فدراسیون رئیس له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان د فوټبال د لوبغاړو ستونزې اوارې کړي. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ غړو پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې خپل تمرینات پیل کړل. په دې تمریناتو کې 15 ډیر شنجونو او هلکانو چې عمرونه یې د 13 او 16 کلونو ترمنځ دي برخه واخیسته. د پاکستان صدر اعظم عمران خان، جنرال ندیم انجم د پوځي استخباراتو د مرکزی ادارې ISI د مشر په توګه وټاکه. د ایران د تیلو په ټانکونو کې د سوانګ د موادو د ویش سیستم ګډوډ شوی دی. د ایران دولتي ټلویزیون وایي چې دا د سایبری بریټ نتیجه ده. د هالند د استیناف محکمه حکم کړی چې د کریمیا ټاپو وزمې د لرغونو آثارو مالک اوکراین دی. د هغه آثار دي چې کله روسیې له کریمیا له خپل خاورې سره یو ځای کول نو په امانت ډول هالند ته سپارل شوی وو. او د شل اووریز کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په ترڅ کې په پام کې د چنن به انګلستان له بنگلاديش سره او سکاتلند به له نامیبیا سره لوبي وکړي. د ازادې رادیو خبرونه اوري. یو شمیر افغان میرمنې له طالبانو د ویرې او بیکاری له کبله پر رواني ناروغیو اخته شوې دي. حتی ځینې دا میرمنې له ستونزو د خلاصون په خاطر د ځانوژنې فکر هم کوي. ارواپوهان وایي د طالبانو د حکومت له بیا راتک سره په ښځو کې رواني ناروغۍ ډېرې شوې او پر دوی د محدودیتونو لګول به وضعیت نور هم خراب کړي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
22 کلنه مریم رضایی د طالبانو د حکومت له راتګ مخکې د خپل خوشاله ژوند کیسه کوي. هغې په تیر حکومت کې هم خپل زده کړې کولې او هم یې د هرات په یوې سیمه ییزې راډیو کې کار کاوه، خو اوس ورځې ورته خوشالهونکې نه دي. په کور ناسته ده، زده کړې، کار او نور ټولنیز فعالیتونه نشي کولای. درې میاشتې په کور ناستی هغه په رواني ناروغیو په ځانګړي ډول ژور خفګان اخته کړې ده او ان کله خو فکر کوي چې ځان وژنه وکړي او ځان له ستونزو خلاص کړي.
واقعا بلم سخته، باعث میشه که حالت
سم لپاره سخته ده. کله چې فکر کوم ازادي، امنیت او حقونه نه لرم او ټولې لاسره ورنیمې و پایللې، دا حالت لامل کیږي چې روحي حالت می و پایلم او ځان یو پوچا انسان و بلم. فکر کوم په زندان کې یم او خپل مرګ ته منتظر یم.
ته طالبانو لواکمنۍ د مریم په څیر د خزو روایت د خزو د ټولنیز خپلواکۍ او د پای په معنا ګڼل کیږي. دوی د طالبانو تر بیرغ لاندې د خزو وسنۍ وضعیت د عمری بند په څیر بولی. د کابل اوسیدونکي او د حکومت کارکونکو شایسته افغان هم لا ورته یو حالت زوريږي. دا هم د زرګونو نور خزو په سیر بې دندې شوې او بیکاری په ژور خفګان اخته کړې ده. شایسته وایي لایوي خوا یې خپل ارزښتونه چې ورته مهم وبایللي او له بلې خوا د ډېرو ښځو مالي سرچینې بندې شوې دي.
زیاتره خپله وظیفه برکې نه رسوي، وظیفه یې فعلا معلومه نه ده، او دا چې د دوی آینده معلومه نه ده، دا ډېر د دوی پر اعصابو پر فکر پر روان باندې تاثیر کړی دی، او دا چې روحي حالت ټولو نیولی دی. په ټول افغانستان کې ټول ښځې چې وي ټول بیکار ناست دي، نو زه خپل شخصا زما پر حافظې او روحیې ډیر تاثیر کړی دی، ځکه چې مشکلات ډیر زیات شوي دي او نگران او تشویش ودی ته وړی یم چې دا آینده کې به څه کیږي.
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو دوه میاشتې تیریږي، خو په دې موده کې ښځو ته د زده کړو او کار اجازه نه ده ورکړې، چې د دې کار پایلې په ښځو کې د رواني ناروغیو د ډیرېدو لامل شوي دي. که څه هم د طالبانو د حکومت له بیا راتګ وروسته په رواني ناروغیو د اخته کسانو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو د رواني درملنو د ډاکترانو په کتنځایونو کې بیروبار ډیر شوی دی. روان پو ولید حسین خیل چې په کابل کې کتنځای لري وایي په ښځو کې د رواني ناروغیو د زیاتېدلو لاملونه په کور د دوی کېناستل او بېوزلي ده.
اکثرا در افسردگی که علتش بیکاری می
بیوزلی بیکاری او اقتصادی ستونزې د جوار خفغان لامل کیږي چې تر ډیره خزی تری متاثر کیږي. په جوار خفغان کې د انسان خوب کمیږي، اشتهای ختمیږي، لټولنې لري کیږي، بد چلند کیږي، وزن کمیږي، ټولنیز اړیکې خرابېږي او د ځان وژنې فکر ورته پیدا کیږي چې دا ډیره خطرناک خبره ده.
په 2001 میلادي کال کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف لخوا د طالبانو د واکمنۍ په ختمېدو سره د خزو په ژوند کې یو نوی باب پیل شو. په تیرو شلو کلونو کې د زده کړو تر څنګ د کار حق هم درلود، خو د طالبانو په بیا راتګ سره ځینې ښځې په دې باور دي چې له خپلو اساسي حقونو لکه د زده کړو او کار له حقونو محرومې شوې دي. د هرات د حوزوي روغتون د رواني روغتیا مسؤول وحید نورزاد وایي په ښځو کې د رواني ناروغیو د ډېرېدو تر څنګ د طالبانو په حاکمیت کې په کورونو کې له ښځو سره تاوتریخوالی هم ډېر شوی دی.
داری اواخر بیشتر بیماران امر خانم ها تشکیل میدن
سبوک ډیر ناروغان په دې ورستیو کې خزیدي. د خوځو د حقونو فعالانه دولتي کارکونکو خبريالانه او نور هغه چې په تیر حکومت کې ټولنیز فعالیتونه درلودل او اوس یې دندې او مصروفیتونه نشته، په اوس وخت کې زموږ ناروغان واقعا ډیر شوي دي او د ځینو د ناروغۍ علت لوږه او بیکاری ده. همدا ډول په دې ورستیو کې د خوځو ماشومانو پر وړاندې کورنۍ تاوتریخوالی هم ډیر شوی دی.
روان پوهان پر رواني ناروغیو اخته کسانو ته د چاپیریال د کتلو، لوبو او د سفر د کولو وړاندیزونه کوي، خو د افغانستان اوسنیو شرایطو او ناوړه اقتصادي وضعیت ته په کتو ډېرې مېرمنې د دې ډول وړاندیزونو د عملي کولو توان نه لري. په ورته وخت کې روان پوهان دا هم وایي چې د ښځو په زده کړو او فعالیتونو د محدودیتونو دوام د رواني ناروغیو کچه په بېساري توګه لوړولی شي.
آزادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروگرام پیلیږي، خو تر هغه مخکې د کندهار د نامتو انارو په اړه یو راپور. د کندهار د انارو باغ لرونکي او سوداګر وایي چې د سپین بولدک چمن ترمنځ د لارې بندېدوې صادرات په ټپه درولې دي او انارې خوسا شوي. لبلې خوا د کندهار د سوداګرۍ خونې چارواکي وایي چې د سپین بولدک چمن لار له تیرو دریو اونیو راهیسې د صادراتو وارداتو د تګ راتګ پر مخ بنده شوې ده چې په هره برخه کې درانه اقتصادي زیانونه اړولي دي.
میرویس صاحب دا غام کاران په باغ کې د انارو پشکولو بوختي. هغوی له دې ویری چې د هوا په یخېدو او بارانو سره یې انار خرابیږي، مجبور دي چې له درختو یې راټول کړي.
په ژمی پر رسېدو دی، بارانونه کېږي، ملاکه په سلی که په زری پر سوچي که د خلکو تاوان که ګټه موږ یې خرڅوو، مجبور یې خرڅوو یې، نو خو تاوانونه ډېر دي، تر ګټه تاوان ډېر دی. چې ولاړې در هغه چې وش کېږي یو څه پیدا کوي، مونږ چې ولاړې در هغه تاوان ډېر دی.
باغ لرونکي وایي د سپین بولدک او چمن ترمنځ د لارې تړل د دې لامل سوي چې د کندهار انار په باغونو کې خوسا سي. حاجي پیدا محمد اکا چې د ارغنداب ولسوالۍ د شینانو په کلي کې باغ لري وایي انار صادرات ته چمتو دي خو د لاري د تل کېدو لامل د انارو یو برخه خصاصوي او کلار نور هم تړلې وي په نږدې ورځو کې به ټول انار خراب سي او درانه مالی زیانونه به ورته واوړي
سپین بولدک لار چې پر موږ باندې سوي د مر سوداګر یې ټول راستي کړل او د ته د سوداګرو د باغوالاو په مابند کې و جنجالونه راغلي دي چې سبا به نه بار څوک په دغه دا ورسېدل شي نه به د یو ماکتی یا بل وای ما تاوان کړی دي هغه د خدای غریب دي دان د خدای غریبان یې چاره به بیا چیش کې
د سپین بولدک چمن لار لنج دی درونو رئیس د سوداګریز توکو او هر راست تک را تک پر مخ تړل سوي ده د باغلرونکو ترڅنګ د انارو صادرونکو وایي اوس مهال پر بدیل لارو انار پاکستان ته لیږدوي خو پر دې لار بیا انار په ځن رسیږي چې لامل په هر موټر کې سم نیمایي خوسا کیږي
پر سم په نیمایي باندې وساوان کې په شله کې میرانی ولې دی د باغوالا سر پر دغه دا واده د دغه باغوالا دی چې مون 15 لک دواله کته د لا د مخ می دی چې ضرور کوو چې خریه وست بوله کو شل زرو کیو پر دیلار باندې اغه رسیږي په تا ورځ په لاس ورځ رسیږي اغه چور سخلات نیمه کې نیمه ورسته سوی چې دیلار ته بندولې خو وخت به راته بند کړی وای مړ به د باغونه نه رنیو د میاشت تر مخه به خبر کړی وای اوس مې نیمه روپی ور کړی نه نیمه روپی را کوي باغواله نه نو روپی مجبور برابر ولای نسو د کریر پیسې برابر کو د مزدور دی ور برابر کو ما لاغه پر نیمه آل باندې وته دی
د کندهار د سوداګری خونی مسولان وایي هر کال په هیواد کې د تازه میوه د فصل لرسېدو سره سم پاکستان له افغانستان سره خپل لارې تړي او په دې سره له سوداګرو سربېره باغدارون کې هم توان کیږي د کندهار د سوداګری خونی مشر اجي نصر الله ظهیر وایي تر اوسه د انارو کومه برخه به هرته صادره سوي او کلار هم داسې تړلې وینو د کندهار باغدارون کې او سوداګر به د سختو مالی زیانونو سره مخ سي
موږ انار په پر اندازه باندې پاتې دي دا سم نه دي چې لږ پاتې دي ډیر انار هم پاتې دي خو خدای دې وکړي چې دا لار الیسی د دې خو یې خود باران وختي د دې خو انار پاتې دي نو خلک مونږ بیا هم ډیر تاوانیان د نور لارې تاوان دادی چې پس که پر تورخم ځي کریای یو په دواره ځي دا یو مشکل دی کریا خو په هر صورت لاس ورځي دربار نیسی چې دا مارکیټ ته دا مال رسیږي نو په لاس ورځي کې دا انار اتمن خرابېږي وی و درې ورځې د لیوی چې د راشکی بیا ډکی نو لاس پنځله ورځې چې انار باندې چیرسي اتمن دا انار خرابېږي او د مابینه وځي تاجر اتمن توانې کیږي کچیر دغه لار الی نو زموږ جواب په یو ورځ باندې انار مارکیټ ته رسیږي
د سپین بولدک چمن لارې د خلاصولو او نخلاصولو برخلیک لا هم نه دی څرګند دغه لار د تیر یک شنبه په ورځ د شاوخوا څلور ساعتونو لپاره د مسافرو د پیاده تګ راتګ پر مخ په موقت ډول پرانیستل شو په کندهار کې طالب چارواکي وایي له پاکستانی لوري سره د ستونزو د حل لپاره یو دوارخي ځناسته سوي خو د دې لارې د پرانیستل کېدو لپاره پریکړه نور خبرو ته اړتیا لري چارواکو تر دې مخکې ویلي و چې لارې له افغانانو سره د پاکستانی ملیشو د ناسم چلن لامل بند کړي ده
ازادي او اوریدونکی
د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم په دې پروګرام کې تر ډیره اوریدونکو له پاکستان سره پر پوله د رامنځته شو ستونزو په اړه پیغامونه راته پریخي دي لکه چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوي پاکستان د افغانانو په وړاندې خپل پولې تړلې دي خو په دې روسيو کې تورخم د ویزلرونکو کسانو پر مخ پرانیست خو لا هم د بهیر لګنو سنځو سره مخامخ د سپین بولدک هم د یوې ورځې لپاره پرانیستل شو خو روسته بیا د نامعلوم دلایلو لمخې بند شو پر دې سربېره افغان سوداګر وایي چې په سپین بولدک کې هر ورځ لارې بندې وي او دوی ته ډیر مالی زیان اوختي او د غرازي صادرېدونکو میوه او سبزی هم لمنځه تللې دي موږ په همدې تړاو د سوداګرۍ خونی د مدیر پلاوی لغړی خانجان الکوزی سره هم مرکه کړې خو راځي چې په پایل کې ستاسو پیغامونه وورو
ما پیغام خدای د ورور مې غفال غېږم د شمزو د ول سالې زخه و هم د شمزو د ول سالېم د مسکین باغ څخه موږ شته د فلم دوري باندې په دالار چمن بارډر باندې نخله نړیله کې کارډونه د لرکو ماجر کارډونه نن منل کیږي کورونه دلی په مسباخ کې دي مور ډیر لټیف د پوسر مخامخ یو بس خدای پاکم بیچاره وکي له حکومت سره مور دا یې لګه چې مور دا څه دې کینان دا څه دې مور دې لیو کینان څه دې دوری څه دې دا خو هیڅ څه چې دا لار تاسو آسان کړه نو کار نه ومنل ماجر کار نه منل کیږي ماجر کار دا سره ده مگر منل کیږي نه
د کندهار ولایت څخه حقیار صاحب خبره کوم د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته ټولو ته السلام علیکم. نو بیا د سلام څخه ورسته د اسلامي امارات مجاهدینو او د پاکستاني واده څخه په کلکه غوښتنه کوو چې د سپین بولدک او چمن لاره ژر تر ژره خلاصه کړي. دلته زموږ د انارو د وصول د رسیدلو وخت دی. ګرد کال مو د سرت په وینو وبکړی دی وس چې مو انار پر وصول سواله چې د وصول وخت یې سو پاکستان د باریږي هغه د پاکستان د سپین بول دا کاو د چمن لارې را باندې بند کړل. خلک بزګر باغوالا ټول کارزاران دي ټول مسکینان دي. دلته د یوې خاصه خداحې درې د بل خوا مسکینې د کاروبار نشته. هغه کم کاروبار چې و چې وس په خلک سره پخته کېدل لکه د انارو د شکېدو چې اوم الته خلق پخته وش کوله اوم متروانان پخته وړل نو هغه د اوس لارې باندې بند سوله. مشتشیان د لیپ باندې خرابېږي. نو د اسلامي امارات وو د پاکستان څخه په جدي غوښتنه کوو چې د دې لارې